په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته مازیګر شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروړو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په کوټه کې د کویلی په وکان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله 11 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د چین په سرکاري سفر دی او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا مرستیاله ولسمشر به په سویټزرلینډ کې جوړېدونکي د اوکراین د سولې په کانفرنس کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل په کوټه کې د کویلی عسکرو په وکان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله 11 کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د قانونو مشر څارونکي عبدالغنی شاوانی رسنیو ته ویلي چې پیښه پرون د کوټې په لرې پرته سیمه سنجیدی کې شوې ده چې د په خبره د کان د ټیکدارو منیجر تر څنګ 9 کان کیندونکي پکې وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټول وژل شوي کسان د سوات اوسیدونکي ول. خو د شانګلې د عسکرو د کارګرانو د حکومت اتحادی ویان عابد یار وایي وژل شوي کسان له شانګلې سره تعلق لري. د بلوچستان صوبایي حکومت د پیښې د پلټنو امر کړی دی. بلخو د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوي پر پیښه خواشیني او د وژل شوو کسانو له کورونا سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په بلوچستان کې زیاتره وخت عسکرو په قانون کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي چې مهم لامل یې د ژغورنې او ساتنې لپاره لازمي شرایط نه پر ځای کول یادېږي. د پاکستان د عسکرو د قانون اتحادی وایي د روان 2023 کال تر جون میاشتې پورې په هغه هیواد کې واو یا کان کیندونکي وژل شوي دي چې شپږ څلوېښت بلوچستان سره تړاو درلود. د عسکرو په دې قانون کې تر ډېره د شانګلې سواد دیرو پړچنار سیمو د اوسیدونکو تر څنګ افغان کډوال هم مزدوري کوي. د خیبر پختونخوا په کوز دیرو پېښور او د سند په کراچۍ ښار کې پرون سلګونه کسانو د ملکنډ پوهنتون د زده کوونکي موسا خان د مړینې پر ضد احتجاج وکړ. موسا خان د مې پر دیرشمه پر موټر سایکل په ټرافیکي پیښه کې مړ شوی او دوه ملګري ژوبل شوي ول. خو احتجاج کوونکي دغه د مرګ پړه د پوهنتون پر انتظامیه چوي. دوی تور پورې کوي چې انتظامیه پر هماغه ورځ نوموړی د پوهنتون له هاسټله ایستلی وو. هغه تر ذهني فشار لاندې وو او ځکه نو د پوهنتون انتظامي چارواکي باید له دندو ګوښه شي. په پرونی احتجاج کې شامل یو زده کوونکی اظهار خان مشال ریډیو ته وویل
دا زموږ دی دیستې د نو زکه مونږ په دې باندې دا پلا ورچ وایس چانسلر به ټرمینیټ کړي پرو وایس چانسلر به ټرمینیټ کړي پرووست به ټرمینیټ کړي او د دې سره چیف پراکټر به ټرمینیټ کړي.
دا لږ ورسته چې ملکن پونتون انتظامی د مې پر نویستمه موسی خان او د غمل ګروته شوکاز نوټیسونه ورکړي ول ورسخه غوښتل چې هاستل ته درباب وړلو د خپل فیل سپیناوي وکړي. بلخو انتظامیه د جون پر دویمه د پاکستان ډان رسپانه ته ویلي ول چې موسا خان او د هغه ملګري پرتله اجازه له آسټرالیا د وتلو او پر یوه پایا د موټر سایکل چلولو پر سر ایستلی ول. بلخو د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر د صوبایي اسمبلی پرونه غونډه ته په وینا کې وویل چې د موسا خان د مړینې د عواملو پلټلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده او دا چې هغه به خپل رپورت نن یعنی د جون پر څلورمه جمع کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د چین په سرکاري سفر روان شوه دی. دا خبر د پاکستان سرکاري ریډیو هم نن پر خپل وپاڼه ورکړې ده. د خبر تر مخه وزیر اعظم سره په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر ساګډار، د دفاعي چارو وزیر خواجه محمد آصف او د منصوبه بندۍ او ترقۍ چارو وزیر احسان اقبال او یو شمېر نور وزیران ملګري دي. چین ته د وزیر اعظم تر سفر مخکې احسان اقبال په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د 1,26 پاکستاني سوداګرو یو ډله هم چین ته سفر کوي. نوموړي زیاته کړې چې نوی چارواکو سره په خبرو کې به د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر دویم پړاو په هغه لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاروباري اړیکو پر زیاتولو خبرې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم پر داسې مهال چین ته سفر کوي چې د 2023 کال د مارچ پر 26مه د خیبر پختونخوا په بشام کې په ځانمرګي برید کې 15 چینایان وژل شوي ول. که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې هغه برید د طریق طالبان پاکستان وسلوالو کړو خو تر اوسه دا غړي په ګډون هیڅ چا د هغه برید ذمہواري نه ده منلې. بلخوا بیجنګ د هغه پیښې په تحقیقاتو کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي تھامس نیکلسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلې دي. د چین سفارت پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دې دنه کې افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکارۍ پر زیاتولو او پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د اروپای ټولنې استازي داسې وخت د چین له سفیر سره لیدلې چې د افغانستان لپاره په دوحه کې د ځانګړو استازو تر غونډې مخکې د اجماع رامنځته کولو په هدف سیمه ایزو او نړیوالو هڅو زور اخیستی دی. نیکلسن تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر عبدالخان متقی او په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم لیدلی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا مرستیاله ولسمشره کاملا هیرس تر څنګ د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان به د روانې جون میاشتې پر 15 او 16 پر سویټزرلینډ کې د اوکراین د سولې په تړاو په یوه غونډه کې ګډون کوي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې مرستیاله ولسمشر به د اوکراین د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا او د ملګرو ملتونو د منشورو د اصولو پر بنسټ د عادلانه او تل پاتې سولې د تامین لپاره د اوکراین د هڅو د ملاتړ په برخه کې د بایډن د ادارې پر ژمنتیا ټینګار وکړي. بیان زیاته کړي هرس بعد اوکراین د خلکو ملاتړ یو ځل بیا تایید کړي ځکه چې هغوی د روسیې د روان تیری پر وړاندې د ځان دفاع کوي. سپینې ماڼۍ دا اعلان لاغه وروسته کړی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له څو اونیو راهیسې له بایډن څخه غوښتنه کوله چې د سویټزرلینډ په هغه سرمشریزه کې ګډون وکړي چې د لږ تر لږه 100 هیوادونو مشرانو خپل شرکت پکې وار له مخه تایید کړی دی. او دا بل خبر د کرکټ افغانستان د کرکټ شلوره نړیوال جام سیالو کې یوګنډا ته په 125 منډو ماته ورکړه. نن د ویسټ انډیز په پروویډنس لوبغالي کې افغانستان لومړی توپوهنه یا بیټنګ وکړه. په ټاکلو شلو ورو کې د 50 لوبغاړو په زیان 133 منډې وکړې. رحمان الله ګربز شپګویا او ابراهیم زدران اویا منډې وکړې. په جواب کې د یوګنډا ټول لوبغاړي په 14 ورونو کې له 85 منډو کول ورسته وسوځیدل. لوبه یو باید د افغانستان فضل الحق فاروقی د یوګنډا 15 لوبغاړي وسوځول. نن په دویم مسالې کې انګلستان له سکاټلند سره مخامخېږي. داود مشال ریډیو خبرونه. خبرونه مو اوریدل اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. پرون د بلوچستان د سکرو په وکان کې د زارجن ګیس له وجې یو لس کان کیندون کې وجل شوی دی. د قانون د مزدورانو د اتحادیې او مشر وايي هیڅوک حفاظتي چارو ته پاملرنه نه کوي او ځکه نو داسې مرګونی پیښې کیږي.
پراپر چیکینګ نشته. وایي چې په دې کې د ماتو تی او د خلکو غوښتې د باندې راځي. دا څنګه واقعا زموږ مخ کې نه پیاد کیږي.
پرون د ملکن پونتون غنوز د کونکو د خپل ملګري موسی خان د مړینې پر ضد احتجاج وکړ. د ملکن احتجاجي مظاهره یو ګډونوال زدهکوونکي تور پورې کړل چې د پوهنتون انتظامیه په یوه او بله پلمه زدهکوونکي ځوروي.
کم انتظامیه زیاتې کوي. مخکې مونږ تپوس کړی دی، مونږ له انتظامیه جواب را کړی دی، نه زمونږ چا تپوس کړی دی.
او د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونۍ غونډه کې یو حکومتي غړي وویل چې په مرکز د صوبې تر 200 ارب روپو زیات بقایا جات جوړیږي. رابشو اولنی رپورٹ تھا. د بلوچستان په سنجیدی سیمه کې د کولی په وکان کې د کې زهرجن ګیس د نهو کان کیندون کو په ګډون یو لس کسان وجل دي. چارواکو په خبره په پرونی پیښه کې وجل شوی زیاتره کسان د خیبر پختونخوا د سوات او شانګلی ول. پر پیښه د کان کیندون کو مزدورانو اتحادیه خواشینی سرګند کړي او حکومت یې د پیښه د پلټنو غوښتنه کړې ده. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر د پیښه په اړه رپورټ غوښته دی. تفصیل لکوټه زمون خبريال ایوب ترين راکوي.
د کوچ څخه 45 کیلومتره لري وختیز لورته د سنجیدی په سیمه کې د جون په درېمه نیټه د کویلې په یو کان کې د زهرجن ګیس له امله د کویلې عسکرو د نو کان کیندونکو په ګډون یو ولس کې سامره شوی دی. په کوټه کې د مادنیا د کویلې د کانو د څارنې د ادارې مشر عبدالغنی شوانی په خبره چې په پیښه کې په مړسو کې د زیاتره تعلق د خیبر پښتونخوا د سوات سره دی. د سابندۍ له امله یولس مزدوران مړه دي. په پیښه کې مړه د سوات استوګن وو. د پیښه وروسته حکومت په یاد کان کې کار بند کړی او یوه کمیټې به جوړه کړي کوم چې به د دې پیښې جاج اخلي. پر پیش باندې د کانو د مزدورانو د اتحادیې لخوا سخت خواشنی ښکاره شوې ده. د مشاهدینو سره په خبرو کې د کانو د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان الله او مشاهدینو ته وویل چې دا پیښه د کویلې په هغه کان کې رامنځته شوې ده، چیرې چې یوه برخه څو کاله له مخه د زهرجن ګیس له امله تړل شوې وه.
پراپر چیکینګ نشته. مثال د دماکو او د بارودو متعلق موږ دا وایو چې بارود به هغه وخت استعمال یې سپری وکړي او مې سردار چیکینګ وکړي چې دلته ګیس نشته. دا دوه درېم دا چې په سټون کې به استعمال یې په هغه سټون کې چې ډبره او کوله سره مکس کړي په هغه کې به نه استعمال یې. دا خلک یو شی نه کوي او هلته په دې کې دماکه وکړي او د خلکو غوښې د باندې راځي چې ګواکم ځای کې دا ګیس دا خوله د مینځ بندول ده هغه وجه ده. دارنګه واقعه زموږ مخکې نه پیاد کیږي په معلومات کې دا اول ګست او کچیر دارنګه په نورو مړو کې واقع شوي هغه مینځ ورنه زموږ سپټ احساسلې ده. دا خبر
نوموړي د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دې پیښې د پلټنه وسي او په پیښه کې د غفلت یا لاپروایۍ څخه په کار اخیستنه د زمیندارو کسانو په ضد د قانوني ګامونه پورته کړل سي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر لخوا هم د سنجیدی پر پیښه خواشنی ښکاره شوي او د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. په کوټه کې د جون په 14مه نیټه په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د صوبې اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي په یاده پیښې کې د زمیندارو کسانو د څرګندولو امر کړی دی. که څه هم د کویلې د قانون د خوندانو د اتحادیې لخوا تر دمګړي پورې د دې وروستۍ پیښې په ترڅ کې څه نه دي ویل شوي، خو د صوبې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې زیاتره وخت د کویلې عسکرو د خوندانو د لاپروایۍ له امله قیمتي انسانان له منځه ځي. اعلی وزیر و حکومتي چارواکو ته امر کړی دی چې د کان کیندونکو د حفاظت په اړه دي حفاظتي انتظامات یقیني کړي او که څوک د دې څخه سرغړونه کوي نو د هغو په ضد سخت ګامونه پورته کړل شي. د کانو د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې په روان کال کې د معدن په کانو کې د دغه ډول پیښو له امله تر اوسه 70 کسان مړه شوي دي. په هغه کې د شپږ څلوېښت تړاو د بلوچستان سره وو او په کال 2023 کې په دغه ډول ناوړه پیښو کې د مړو شمېره 270 ته رسېدلې وه.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
پرون په خیبر پختونخوا او کراچۍ کې سلګونو کسانو د ملکن پونتون د زدهکوونکي موسا خان د مړینې پر ضد احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو د هغه د مرګ پړه د پونتون پر انتظامیه واچول او تورې پورې کړل چې انتظامیه د رباب ورړلو پر سر نوموړی د پونتون له هاسټله ایستلی و. د پونتون انتظامیه دا تورونه رد کړي دي. دا لغه وروسته چې موسا خان د مې پر دیرشمه پر موټر سایکل په یوه ټرافیکي پیښه کې مړ شوی و او دوه ملګري ژوبل شوي ول. تفصیل د وسیم سجاد په رپورټ کې.
دا غونه په کوز دیر کې د مرکان پوهنتون مخې ته د مرشوی موسا خان په مرګ وربلل شوی احتجاج دی. موسا خان په دیرشم مئی په یو ټریفیکی حادثه کې ژوند له لاسه ورکړی وو، خو احتجاج کوونکي د مرګ پړه د پوهنتون په انتظامی وراچوي ځکه چې د دوی په خبره د پوهنتون انتظامیا نوموړی د هاسټل نه وباسلی وو. په احتجاج کې شرکت کون کې د کال 2020 رشتم په انتخاباتو کې د حلقه د رشتم کاندید اظهار خان په دې حق له مشال ریډیو ته ویل
څنګه په دې بنیاد باندې وایو چې دا ګارډینز ول دلته پلار نه و دلته مور نه و دلته نور رشتہداران نه ول دا زموار دی دیستې د نو زکه مونږ په دې باندې دا پلاړه راځو. وایس چانسلر بټرمینیټ کوي، پرو وایس چانسلر بټرمینیټ کوي، پرو وایس بټرمینیټ کوي او د دې سره چیف پراکټر بټرمینیټ کوي.
موسا خان او داغد و نور ملګرو ته په یو کم دیر شمه مئی حاصل ته درباب راوړلو په وجا شوکاز نوټس ورکړل شوی وو او رستو د پوهنتون د هاسټل نه هم وباسل شوی وو. نو موړي د هاسټل نه وباسلو پر ضد انتظامیه ته درخواست هم جمع کړی وو. مشال ریډیو د یونیورسيټي د ډایریکټر اډمنستریشن ډاکټر الطاف سره د یادو الزامونو ځوابونو لپاره د رابطه کولو هڅه وکړه، خو هغه ټلیفون ځواب نه کړل او د یونیورسيټي د ویان نمبر هم بند وو. البته د پوهنتون انتظامیه د مارچ په دویمه ډان ورسپانې ته ویلي ول چې موسا او د هغه ملګري د هاسټل نه د موټر سایکل پر ون ویلینګ او د هاسټل نه په بغیر اجازه وتلو په ترڅ کې وباسل شوی. خو مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوی شوکاز نوټس کې لیک دی چې یادو ځوانانو ته شوکاز نوټس تر باب په معاملې کې شوی وو. د موسا خان په مړینې د یاد پوهنتون د پښتون سټوډنټ فیډریشن صدر حیدر خان مشال ریډیو ته وویل
دقه مطالبه خو دري چې بچا کې غلا ده بچا رویه خراب ده چا دلته د سټوډنټ سره کم انسان کم انتظامیه زیاته کوي د دې مخکې په میډیا لا پراته دي مخکې مونږ تپوس کړی دي کو په قانوني لاره مونږ له انتظامیه جواب را کړی دي نه زمونږ چا تپوس کړی دي
د جون په دریمه پر خیبر پختونخوا اسمبلی کې په دې موضوع باس هم شوې ده او د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د تعلیم منیسټر مینا خان نه په پیخه کې ککړو ته نانو د سسپند کولو وینا هم کړی ده د سپیکر بابر سلیم سواتی غوښتنو ته د تعلیم منیسټر مینا خان داسې ځواب ورکړ
انکوائری مونږ کې نه ولې دا ایڈیشنل سیکرٹری جاوید اقبال او ڈپٹی سیکرٹری محسن حبیب صاحب دغه ممبران دي او هغه په سبا پورې دغه انکوائری رپورٹ جمع کوي او چې څوک هم ککړ دي هغه ته به سزا ورکول شي زمونږ په قلم کې چې سونه طاقت وي هغه به استعمالو
د موسی خان د مړینې خبر په ټولنیزو رسنیو زور اغسته او د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم ګونډي د مرکن پوهنتون نه د مئی په یو دیرشمه په درې ورځو کې دننه جواب هم غوښتلی و خو د دې راپور تر برابرېدو یاد پوهنتون لاس جواب نه دی جمع کړی وسیم سجاد مشال ریډیو کوز دیر
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈپور یو ځل بیا د پاکستان له مرکزی حکومت د قبایلی ضلعو او د صوبې د نورو بقایجاتو د ادا کولو غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون مازدیګر د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې هغوی به د وفاقي بجټ تجزیه کوي او که پکې د صوبې حقونو او بقایجاتو ته پاملرنه نه و شوي نو د اسلام آباد پر لور به لاریون وکړي. د اسمبلی په غونډه کې حکومتي غړو پر امنیتي حالاتو هم نیوکې وکړې. خواله وزیر وویل چې د صوبې پولیسو ته د خپل استعداد زیاتولو لپاره 10 ارب روپۍ جاری کړي دي. حکومت یې هڅه کوي چې په ټوله صوبه کې امنیت کنټرول کړي. تفصیل پیښور غلام غوث را کوي.
13 ورځ د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور وویل چې هغه ته د قبایلي ضلعو مشران په بیا بیا وایي چې د زم کولو په وخت د هغوی سره شوي ژمنې نه دي پوره شوي او صوبایي حکومت دې د قبایلي سیمو د پرمختګ په برخه کې له وفاقه د پیسو ترلاسه کولو لپاره خپل کردار ولوبوي. اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور وویل چې که مرکز زر تر زره صوبې ته د قبایلي ضلعو او د صوبې نور بقایجات نه ورکوي نو دوی به بیا د احتجاج په زور له وفاقه خپل حقونه ترلاسه کوي. که زر تر زره مونږ ته دا بقایجات میلاو نشو نو ردی عمل ته تیار اوسئ. د بندوبستي ضلعو خلک او د قبایلي ضلعو خلک به زموږ سره ملګري وي. د دوی وفاقي بجټ را روان دی. مونږ به د هغې تجزیه کوو. که زموږ حقونه پکې ووهل شو نو مونږ به د اسلام آباد په لور لاریون کوو او هغه لاریون ته تیار اوسئ. وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور مرکز ته د صوبې د ورپوري بقایجاتو ذکر هم وکړو او د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې حکومتي غړي توفیل انجم د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې مرکز ته د صوبې شاوخوا 2.5 ارب روپۍ بقایجات ورپوري دي او په کار د مرکز صوبې ته د خپلې برخې پیسې ورکي.
دې سره چې د انرژي شیر جمع کړي دا تقریبا 2200 ارب پالیسي چې د صوبې تقدیر په بدلېږي.
د اعلی وزیر او حکومتي غړو د سرګندونو پر ردی عمل کې په حزبي اختلاف کې د شامل پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي مشال ریډیو ته وویل چې وفاق ته په دا ډول دړکو ورکولو د صوبې حقونه ترلاسه کول ممکن نه دي او په کار ده د دې لپاره صوبایي حکومت په آئینی او قانوني لارو اواز پورته کړي.
دی راشی دلته ډیلاګونه وي او روان شي. خبره دا ده د صوبای یا د فدریټینګ یونټ یو خپل طریقه کار دی د مرکز سره سیزونو ټیک اپ کولو. ما هم تحفظات شته دي چې مرکز هغه سه سپورت نشته دی، خو هغه طریقه کار ده نه ده چې تو راشه دلته جلسه غو دي تقریرونه وکا او روان شه. سند خپل تحفظات دي، بلوچستان خپل تحفظات دي، د پنجاب خپل ایشوز دي. هغه باقاعده تاسو ته مخکوم ویله مشترکه مفادات کونسل دی سی سی ای انډر آرټیکل 154 هغه لاندې کیس تیاری کی. هغه ورځ چې سید خبره وکړه چې بیا د مرکز پیسې نه راکې، ماته لیټر دی ولیکي کنه وزیر اعلی، وزیر اعلی سره اختیار تا خو دی کې جرأت نشته دی. دی جړاګان ډیر کې نن تاسو کتل حکومت په مالکنډ ایشو باندې چې کم دی کنه دا داسې لګیدل لکه چې اپوزیشن کې ناستي. څومره کسان چې کم دی حکومت ولا راغلي دي جړاګانې کولې، یو ویل زه پوه نه یم، بل ویل ماته پته نشته دی.
د اسمبلی غونډې ته د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې د حکومت سره تعلق لرونکو ځینو غړو په صوبه کې په خرابه شوې امنیتي وضع او د وسلوالو په بیا فعاله کېدلو د سختو اندېښنو سرګندونه هم وکړه. د اورنګزونه د اسمبلی غړي اورنګزیب خان په خپله وینا کې وویل چې په زمشویو قبایلي ضلعو کې یو ځل بیا امنیتي حالات مخ په خرابېدو دي او د یادو سیمو اولس نور دا ډول حالات نشي زغملي.
لکه څنګه مخکې لیکت خان خبر اورا صفما ایک فاټا کې د امن خرابېدو کوشش ما کوي ټول دا خبره واوري کچېره تو دا وایي چې موږ فاټا کې بیا نظام خراب کو خلک په درهم برهم کو او دا د بیا څه خبره کې سوچ ورونه کې دا ټول دا خبره واوري. سکول هم ضروري دی، اسپیټال هم ضروري دی، روډ هم ضروري دی، فتکر
د اسمبلی د غړو د امنیتی اندېښنو په جواب کې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور وویل چې د صوبې پولیسو ته د خپل استعداد زیاتولو لپاره 100 روپۍ جاری کړي دي او حکومت یې هڅه کوي چې په ټوله صوبې کې امنیتی حالات په قابو کې وساتي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
د سواد کالا مسیدونکو د هوټل اتحادیه او همدارز سیاسي مشرانو په غسیمه کې پر سړک د تعمیراتي کار نه کېدو خلاف احتجاج کړی دی. د سیمه مسیدونکو د احتجاج پر مهال پر سړک پخپله کار پیل کړ او ویل چې د سړک لپاره پیسې منظور شوې دي، خو د وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ د اختلافاتو له وجې پرې کار نه کیږي. بلخوا د سیمه نه د قومي اسمبلی یو غړي امجد علي ویلي چې حکومت د سړک لپاره 100 روپۍ منظوري کړې دي خو لا جاری شوی نه دی. البته دوی هڅه کوي چې له اختره وړاندې تعمیراتي کار پوره کړي. د سوات نه نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات کالام اوسیدونکو د کالام نه 6 کیلومتر وړاندې لایکوټ او بډای کمر سره په ګډه راوتلي او د سړک بیا جوړولو کاری پیل کړي. کارکون کې احتجاج هم کوي او لاسونو کې احتجاجي بینری او چارټونه هم راغستي. دوی وایي نه دا چې دا کالام خراب سړک جوړول لپاره حکومت په اربونو روپۍ منظوري کړي ولی کار پرې بند دی. احتجاج کې شامل د کالام برج کونسل چیرمن نصر الله خان وایي چې د حکومتونو ترمنځ اختلافات له وجې عام ولس متاثر دی.
د 2010 په تباکول سیلاب کې د کالام بهرنه والا کالام پورې 2.5 کیلومتر روډ چې زموږ غره سیلاب نظر شوی او هغه نه بعد د عوامو د بھرپور مظاهرو د مطالبو نه بعد په روډ باندې کار شروع کړی شو، خو د بدقسمتۍ نه د صوبایي او د مرکزی حکومت د یو بل سره د ټسل د وجې نه د کالام د بهرین کم روډ چې هغه مکمل نه کړی شو. په دې دوران کې په 2022 کې دوباره په دې سیمه باندې سیلاب راغی او 15 کیلومتر روډ زموږ دوباره په دې سیلاب کې هغه تباه شو.
احتجاج کې د کالام هوټل اسوسییشن غړي هم شامل دي. د اسوسییشن غړي ظهور خان وای چې لوی اختر را روان دی. په کالام کې د سیلانیانو لپاره په سلګونو هوټل دي چې پکې په زرګونو خلکو ته روزګار میلاویږي. د خراب سړک له وجې د سیمې معیشت خرابېږي.
چونکه زمونږ آمدن ذریعہ بل خنشته چې روډ هی نو ملما برازي هلته کوکی والا هلته چیو والا هلته هوټل والا هلته کې ریډي والا هلته کې سبزی والا هلته کې خپل غریبي بکه. چونکه تاسو ته پته ده چې کالام تقریبا داسې 1500 لکبک هوټل باندې مشتمل ده او چې دغه روډ اختره پوری بحال نکړي شي نو کم از کم زمونږ د 10 ارب روپو نقصان و مونږ ته رسی. چونکه مونږه مایوس شوی د صوبایي حکومت نه هم د مرکزی حکومت نه هم.
د کالام تحصیل په خوانه چیرمن او ځای سیاست اطوال حبیب الله ثاقب چې لاس کې بیلچا او کشیر اغسته وای چې دې سیمه خلکو او عوامي نمائندگان اسمبلی ته لیږلي خو د کالام په سړک کار نشو رکیدل د صوبې او مرکز کې ناس د عوامي ممبرانو ناکامي ده.
پدری کالو چې زمونږ 5 کیلومتر روډ نه جوړيږي د دې خلک مایوس شو او خلکو قوم دا فیصله وکړو چې ان شاء الله موږ خپل روډ څنګه چې 2010 کې خپل جوړ کړو دا شاندار روډ به خپل جوړو خو چې کله موږ روډ خپل جوړو نو خپل روډ باندې به موږ سرکاري نمبر پلیټ گاڑی ته به اجازه نه ورکو سرکاري سړی ته هم اجازه نه ورکو هغه به هله راتلی شي کله چې هغه زما روډ مکمل پوخ روډ جوړ کړي خپل روډ باندې دراځي او کله چې ما خپل روډ جوړ کړی دی خپل روډ باندې ځاغو ته اجازه نه ورکوم چې هغه راشي.
د کلام بحرین قومي اسمبلی غړی ډاکټر امجد علي په دا غړه د چون په څلورمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه سړک لپاره تیر وزیر اعظم 10 اربع روپۍ منظوري کړي وي خو تر دې دمه جاری کړي نه دي. دوی هڅه کوي چې د اختر نه وړاندې د کلام سړک بحال کړي.
نن میټینګ ده د ڈی سی په آفس کې دا فنډ به دومره وباسي چې دا به خامخا د اختر نه موږ مخ کې د دې مینټیننس او ریپیر چې دی هغه موږ کوو. زمونږ بیا د وزیر اعلی صاحب سره میټینګ هم په دې باندې دی چې یاره ان کیس انرژي والا دا نه کوي نو پکار دا ډېر نه دی 10 کیلومیټر هم نه دی 3 کیلومیټر دی 3 کیلومیټر روډ دی دا موږ په پی کې چې باندې کولی شو.
د کلام قومي جرګې او ځایي سیاسي مشران وایي چې کچری حکومت دغه سړک د اختر نه وړاندې جوړ نکړو نو دوی به د صوبایي او مرکزی اسمبلیو مخې ته احتجاجونه شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن للاري اوري.
له پرون راځي د پاکستان د یو شمېر نورو سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا په دروځ ضلعو کې هم د پولیو یا ګوزن ضد کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا صوبایي داروای د 15 ورځنی کمپاین پر مهال به په خیبر پختونخوا کې تر 5 کلونو پورې عمر لرونکو څه باندې 15 لک ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوي. د په داسې حال کې چې سږکال پاکستان کې 4 ماشومان پولیو وهلي دي. تفصیل عظمت علی شاه راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې په وینا چې د ګوزن واکسینی کمپین به په 2 مرحلو کې روان وي. په یوه برخه کې به د صوبې په 9 ضلعو کې په مکمله او په نورو 13 ضلعو کې به د 15 کلونو کم عمر افغان کډوالو ماشومان ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکول شي. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې یو چارواکي ډاکټر اجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې ویکسین کولی شي چې ماشومان ورسخه وژغوري.
په دې بیماری کې د مریض اعصاب متاثر شي او اکثر د خپونه په دایمي تور معذور شي. د پولیو بیماری نه بچ کېدو واحد طریقه خپل ماشومانو ته
د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د جون په 3 مار یو بیان کې ویلي چې د خبر به شمول د ځینې سیمو په اوبو کې د ګوزن وایرس موندل شوی. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینې هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې ویاند عطا الله خان مشال ریډیو ته ویل چې په کمپین کې بعد د صوبې د مخصوص ضلعو 15 لک او 15 زرو نه زیات ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکول کیږي.
دا 15 ورځې مهم چې کوم دی نو په دې کې 9 مکمل ضلع چې پکې خیبر، کوهاټ، سوات، سوابی، کوژدیر، بنور، لکی مروت او ډیر اسماعیل خان شامل دی. په دې کې بعد 2 لک او 80 زره ماشومانو ته د پولیو د بچ کېدو څاڅکي ورکول کیږي. ولی په جزوی توګه په ضلع خیبر، بونیر، چارسده، چترا، بره چترال او کوز چترال، بردیر، هنگو، ریپور، منسیرا، ملکن، مردان، نوخار، کورم او ضلع مومن کې چې کم افغان ماجر کیمپونه دي او د پاک افغان سرحد سره او خواته خواته چې کم کلی دي یا یونین کونسل دي پاغې کې به 2 لک 2 اویا زره ماشومان ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي.
د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې په وینا چې کمپین کې هغه پلارانو د پولیو د وایرس نه د نقصاناتو په اړه پوهاوی ورکړي چې مخکې وای خپل ماشومانو ته څاڅکي نه ورکول. اداره زیاتوي چې په کمپین کې د 13 زرو نه زیات د روغتیا کارکونکي او 6 زره د سکیورټي کارکونکي برخه اخلي. په پاکستان کې سخت کال د ګوزن سلور پیخي ثبت شوی چې پکې 3 ماشومان د بلوچستان او یو د سند اوسیدونکو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو دا په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې کېدونکې دي. زموږ د نن ورځې د خبرونو لنډیز درته ورو. په کوټه کې د سکرو په یو کان کې د زارجن ګیس خریدو له امله یولس کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د قانون مشر سالون کې عبدالغنی شاوانی رسنیو ته ویلي چې پیښه پرون د کوټې په لرې پرته سیمه سنجیدی کې شوې ده. د خبره د کان د ټیکدار او منیجر تر څنګ نه کان کېدونکي پکې وژل شوي دي. د بلوچستان صوبایي حکومت د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د خبر پښتونخوا په کوز دیر او پیښور او د سیند په کراچۍ ښار کې پرون سلګونه کسانو د ملکن پوهنتون زده کوونکي موسی خان د مړینې پر ضد احتجاج کړی دی. موسی خان د مې پر دیرشمه پر موټر سایکل په ټرافیکي پیښه کې مړ شو او دوه ملګري ژوبل شو. له احتجاج کوونکي دغه د مرګ پلاپ د پوهنتون پر انتظامیه اچوي. انتظامیه دغه تور ردوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا تعلیم صوبایي وزیر د سملای پرونی غونډې ته په وینا کې ویلي چې د موسی خان د مړینې د عواملو پلټلو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د چین په سرکاري سفر روان شوی دی. دا خبر د پاکستان سرکاري ریډیو هم نن پر خپل پاڼه خپور کړی دی. د خبر تر مخه له وزیر اعظم سره په سفر کې د برنامه چارو وزیر ساکدار، دفاع وزیر خواجه محمد آصف او د منصوبه بندۍ او ترقۍ وزیر احسان اقبال او یو شمېر نور وزیران ملګري دي. د افغانستان لپاره د روپۍ ډالرې ځانګړي استازي تھامس نیکلسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلې دي. د چین سفارت پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دې ویډیو کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکارۍ پر زیاتولو او پیاوړتیا ټینګار شوی دی. او سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا د مرستیالې ولسمشرې کاملا هاریس تر څنګ به د هغه هېواد د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان د روانې جون میاشتې پر 15 او 14 په سویټزرلینډ کې د اوکراین د سولې په تړاو په یوه غونډه کې ګډون کوي. مشال ریډیو لند خبرونو سو بل موضوع د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدانو یې پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغان خځو او نجونو په اړه یوه غونډه درلوده. د سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د ناستې ګډونوال د افغان مېرمنو د پیاوړتیا او د هغوی د چیلنجونو د کمولو لپاره په عملي ستراتیژۍ وغږېدل. افغان خزینه فعالان بیا وایي په کار ده چې داسې غونډې له افغانستان سره د تعامل لپاره د خځو او نجونو د حقونو تامین یو شرط وګرځوي. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
د افغان خزو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ناستې ګډونوالو ویلي د تعلیم، کار او روغتیایي خدماتو په برخه کې د افغان خزو په وړاندې پراته شدید خنډونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړ پوړي استازي دوشنبه د جون دریمه د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شوی وو. د سازمان د اعلامیې په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د خزو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. د سازمان ویلي غړي هیوادونه او آسیایي متحدین چمتو دي د غوره عملي تګلارو او ګډو هڅو له لارې ښې راتلونکي ته د رسیدو لپاره همکاري وکړي. اخو د ښځو د حقونو افغان فعالان ټینګار لري داسې غونډې هغه وخت اغیزمنې تمامېدای شي چې له افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان ښځو او نجونو د حقونو تامین یو شرط وګرځوي. کانادا کې پخوانی افغان سفیر او د خلکو مخکینی استاد شینکی کډوخیل دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
به مل ټولنه کولای شي چې د افغان او مېرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسر حمایت وکړي. په دې شرط چې واقعا د افغان د ښځو بشري حقونو دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد ووسیږي چې دغه وضعیت باید تغییر ومومي. دوی کولای شي هر ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو مېرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
د پوهنتون استاد او فعاله مستوره سیلاب وایي داسې غونډې ډېرې دایرې شوي خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي.
که چیرې داسې یو نشست دایره سي چې بالاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي دا به ډېره زیاته مهمه وي. بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او مېرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کیږي. د هغوی فعاله ونډه په سیاسي ټولنه کې هم ډېره مهمه ده. د دوی د کار مسله ډېره زیاته مهمه ده.
طالبان د 2020 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده او نورې مشرتابه له بیا واکمنېدو راهیسې لسګونه داسې فرامین ورکړي چې له امله یې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیات شوي. شاوخوا زر ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو روانه شوي د نجونو پر مخ ته پانتون دروازې هم تړلې او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور نیمل ورزده کړو بنسټو کې یو شمېر نجونې زده کړې کوي د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په خصوصي مؤسسو کې ښځې له کار راګرځول شوي د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریځ نه دی پشا شوي
دا مشال رادیو ده
اسلام آباد ہائی کورٹ د سائفر په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د بل مخکخ شامود قریشی چې د عمران خان په پخوانی حکومت کې د بهرنیو چارو وزیرو د دواړو سزا ختمه کړې ده د ہائی کورٹ مشر قاضی جسټس عامر فاروق او جسټس میاګل حسن اورنگزیب د جون پر دریمه یعنی پرون خپل مختصر فیصله واوروله د تحریک انصاف او سنی مشر بیرسٹر گوہر علی خان پر ایکس پاڼه د دې پریکړې هرکلی کړی دی او دا د حق او رښتیا بریا بدلې ده د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه په کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته د دولتي رازونو افشا کولو په مقدمه کې د لسو کالو بند سزاګانې اورول شوې دا چې شنونکي په دې اړه څه نظر لري دا به د راشد خټک په رپورټ کې وورو
اسلام آباد ہائی کورٹ د سرکاری رضونو افشا کولو په مقدمه یعنی سائفر کیس کې د تحریک انصاف بنسټګر پخوانی وزیر اعظم عمران خان او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی ته اورول شوې سزا لغوه کړې ده دوی دواړو ته یو ځانګړی عدالت د جنوري په میاشت کې د سرکاری رضونو افشا کولو په تور لس کاله قید سزا اورولې وه د جون په دریمه نیټه د اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسټس عامر فاروق او جسټس میاګول حسن اورنگزیب د دوی اپیلونه منظور کړل او دوی په یاد مقدمه کې بری کړل عمران خان او شاه محمود قریشی د پنډای په اډیاله زندان کې بندیان دي او په سائفر کیس د بری کېدو باوجود هم دستي د خوشي کېدو امکان نشته ځکه چې عمران خان د عدت په دوران نکاح کولو په مقدمه کې هم بندي دي او شاه محمود قریشی تیر کال په نهمه مېر تحریک انصاف کا هرجن احتجاج په مقدمه کې پریمان دي تحریک انصاف د عمران خان او شاه محمود قریشی په بری کېدو د خوشحالۍ اظهار کوي خو په کوټه کې قانون پو او تازیانګار همایون کسی اډوکیټ وایي چې دستي د عمران خان د بند نه خوشي کېدو امکان ډیر کم دي د عدالت لخوا عمران خان ته په پرله پسې مقدمو کې د ضمانتونو ورکولو په حق له دوی پوښتنې په ځواب کې د مشال رادیو ته وویل
دلتون اگر انګه سپورټ اسټابلیشمنت نن ورکوي لکه په خوا چې ورکول او دغه لوی مسله ده چې دوی د پنجاب خبر اعلان کته سورې دي اکثر دغه د خلې اسټابلیشمنت د سي دمکياني ورکوي چې هر موږ مارشلا لګو چیرې دا مثال کا دلتون له موږ سره مرسته نه کوي کنه دا ټیم د مخه خلاف کوم جنون کیس دی هغه د الکادر ټرست کیس او بل دی فورن فاندینګ کیس نو دا رنګ کیسونه خو پر د باندې ډیر دي او دوی کوشش کوي چې دای نه راوز خو خبره ده چې دلته دلتون مرسته نور سر کوي اسټابلیشمنت ځکه ورختا دي او اوس خبره کوي چې عمران خان باید چې دا جنگ ختم کی او د سی روغ جوړی تبلار سی د سی قومي حکومت خو ته خبر ولاړ سی
خو یو بل قانون پو او د خیبر پختونخوا بار کونسل د عینی کمیټه په خوانی چیرمن سید مبشر شاه د خبرو سره اختلاف وکړو او مشال رډیو ته ویل
د سایفر کیس کې د ایکویټل چې کوم فیصله رااله د اسلام آباد های کورټ نه نو زما په خپل نظر کې د دې دغه سیس سره تعلق نشته چې یره د ادارو په میس کې یا وزدا هم چې اسټابلیشمنت او د حکومت په یو اړه او د اعلاد لی په بل اړه پمیاس کې څه کنفرنٹیشن روان نه کوم فیصله چې کړی دا په ایویډنس په بنیاد باندې کړی دا یو کورٹ یو شان فیصلو کې بل کورٹ بل سړی او تر په بل نظر باندې ګوري یو کې سزا شي بلکې بری شي بلکې بیا سزا شي نو دغه زما په خیال سره دغه ایشو نشته بیا چې کوم دا بنچو عامر فاروق هټ کو عامر فاروق خلاف خو نو منیر وزن د پی ٹی آی د عمران خان د الیګیشنز دي چې دا د اسټابلیشمنت سړی دی او د زموږ سره دا زیاتی کړی دي نو داغه د لاسه دا ایکویټل چې کوم راځي دا یو بل میسج لري
د تاریخ انصاف دنه مشران لکه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور دا غوښتنه هم کوي چې د عمران خان خلاف د سایفر کیس جوړونکو په ضد ګامونه پورته کړل شي په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې په عمران خان نورې مقدمې هم جوړېدای شي او په ضمانت یې د زندان نه د راخلاصېدو امکان هم شته د پته حق له مشال رډو پښتنه داسې جواب کړه
یو سوال دا چې رک ان کیس په دې ټولو کې سونه کې دا غبري ته شی غبار روزي نو دا خو اخکاری خوري رګران هو که داسې اوښو په موجوده حالاتو کې لکه ډیر ګران اخکاری خو ان کیس داسې اوښو نو یو ډیر غټ سیاسي تلاتم به جوړ شي په ملک کې ځکه چې کراउड پولر د ټولو دنیا دا په یو आवाज د جیل نه چې د هغه د خپل همکارانو په ذریعہ باندې هغه یو کال ورکی په غي باندې لکه تغیر او ارتعاش پیدا کیږي نه هغه په نفس نفیس رؤوتو نظام په خیال د پاکستان سیاست چې کومه ده موجوده هویت ده موجوده هیت چې کومه موږ ګورو دا به بالکل بدل شي
په قانوني معاملو کې د حکومت ویان بریسټر عقیل ملک وی خبري غونډه ته ویل چې تفصیلی فیصله کتونه پس پر د خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکولو په حق لا پریکړه کیږي په کال 2022 کې د عمران خان د حکومت خلاف عدم اعتماد راتلونه پس د تور لګولو چې امریکا د حکومت ختمول غواړي او په دې لړ کې به په امریکا کې د پاکستان سفیر لخوا را لګل شوی وي خفیه مرسلې یعنی سایفر حواله هم ورکوله امریکا دغه تور رد کړی دی اوس عمران خان هم خپل بیان بدل کړی دی او په امریکا دغه تور نه لګوي راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجه،
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکو وایي په هغه سیمه کې د سخلو د پاک اوبو د نشتوالي له وجې ژوند ګران شوی دی. هغوی زیاتوي بلخوا د کور د استعمال لپاره هم د هغوی په سیمه کې د اوبو قلت دی. له ټانک منتخب د خیبر پختونخوا اسمبلۍ غړي عثمان بیټنی بیا مشالډو ته ویلي چې د ټانک ولس د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره حکومت ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د چلې صفا او د کور د استعمال اوبه کمښت د سختې ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغې برعکس د ټانک اوسیدونکی سکندر حیات مشال ریډیو ته ویایي
پاکستان تحریک انصاف خالق فیزیبل بندی خاص کل جڑی کر بار چیکم زام ٹانگ تھا اگنا انگریز چیکم میرا تھا یو لائن والی کا دے بہتر کڑی ہوا ارا تھا تلو بنا جڑ کڑی ہوئی حکومت آگا
احسان بیٹانی خبر ہم اروئی
مشال
ریڈیو چھ دے ٹانک سیمے اسی دن کی دے صفا اوبا غوشتنے پا براکش دے ضلع نا دے صوبائی اسمبلی ممبر عثمان بیٹانی سرا تماس ونی والی آگوئی پا جاؤب کشے وویل جرمن دی ٹانگ ضلع اسی دن کے دا ہم اویل چکا حکومت یہ دی ضلع خلق دی صفا اوبس تنزا زر حل نکڑا بیا وہ دی سیم خلق پلو احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور ہوئی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د پیښور خلک د خار په بازارونو کې د سبزیانو له لوړو بیو شکایت کوي. د سبزیانو غوښتونکو وایي د تیرو وختونو پرتله دا ځل موسمي سبزیانې ډېر ګرانې شوې دي چې غسلې د دوی له وسه وتلې دي. د مشال ریډیو خبریالی اسما ګل په همدې اړه په پیښور کې پر عامو خلکو سربیره د سبزیانو له خرڅونکو او سوداګرو سره هم خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته ملالې کړې ده.
د
پیښور په شمول میدانی سیمو کې خلک د تازه سبزیانو د نرخونو لوړېدو له وجې فریاد کوي. هم په دې اړه د پیښور په نوتیه بازار کې سبزی اغستو له راغلي ځینې خلکو مشال ریډیو ته وویل د پیازو ټماټرو په شمول د کدو بینډو نرخونه د شنې میوو بیې ته رسیدلي.
چرګان او غوښې زمونږ د وس نه بار دي. کم از کم دا سبزی خو دې راته ارزانه کې کنه. غریب سړی څوک چرته لاړ شي، هر څه ورته یو په ډبل دي.
موږ خو په کورونو کې ناست یو، چې سړی د باره راشي نو هغوی وایي چې په دې ګرمۍ کې هغه سبزي دومره ګرانه ده چې د اخیستلو نه د موږ کم کم سیسته کوله.
زما نوم دی عطف، دا ګلبرګ نمبر 2 دی. منډی کې دکاندار وایي چې زه دا ټیپر په 100 روپۍ لمبل وایي، زه په 120 لم. نو بل ولا پسل نه ورکي، 120 والا لې په مینه ورکي، په منډی ورکي. نو دې سره هغه ریټ اوچت شي، نو دې کې زیاتره نقصان چې کم دی دا د عوام دی.
د نرخونو لوړېدو په اړه پیښور کې د سبزیانو خرڅونکو یو دکاندار مشال ریډیو ته وویل چې ګاکتری اکثر په دې خفه شي چې سبزی ګرانه ورکي، ولې دوی یې هم له منډۍ ګرانه راوړي، ځکه ورته ګټم کمه کیږي.
اسی په پیاز یو په 80 روپۍ باندې صحیح ریټ روان وو، سپور اوس واپس بیا وختو 120. نو دا اسټیمیټ دی چې دا به 160 ته رسي. ګاکترل ته چې 60 روپۍ ورته ووي چې دا ګران دی، داسې په 60 روپۍ باندې مونږ تاوارانه کې، ځکه یو دانه پکې خراب وو، خېجلیا دو دانه په ټول تاوان کې روان.
د تازه سبزیانو د اسوسییشن کمیټې غړي اجاز ترین خټک مشال ریډیو ته د بیل وړېدو په اړه وویل چې په دې هیواد کې پیداوار دومره نه دی چې بهر ملکونو ته ولېږل شي، ولې بیا هم د پاکستان نه نور هیوادونو ته سبزیانې وړل کیږي.
پاکستان کې چې دومره پیداوار کیږي هغه د دو ملکونو لپاره نه کیږي، ځکه چې دومره پیداوار نه وي. یو ملک لپاره ډېر دی، کدا یوازې پاکستان لپاره وي نو بیا به ریټونه ډېر زیات کم شي. ریکارډ پیداوار شوی دی پاکستان کې د پیازو، د ټماټرو، د نیمبوانو، د مرچکو. خدا دی چې افغانستان ته ایکسپورټ په پاکستانی روپۍ کې دی. هر بیوپاری چې دی هغه ګاډی رډنی سي ډکې او په ترخم په لار باندې افغانستان ته ځي.
د بزنس ریکارډ یا سوداګری ریکارډ نو سروې لمخي په خبر کې د تیر یوې هفتې راهسې د تیر کال پرتلا د نورو امروزه خوراکي توکو نه علاوه د سبزیانو بیې هم لوړې شوې دي. چې پکې ادرک د 1500 روپې کیلو، اوګه د 1800، ټماټر د 1500 روپې، پیاز د 950 او ټیپر د 1500 روپې کیلو ته رسیدلې دي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د پښتو د نومیالي څېړونکي حبیب الله رفیع پر ادبی ژوند یو نوی کتاب چاپ او خپور شوی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی نومیږي. د رفی 15 کلن ادبی سفر ته کتنه کړې ده. د کتاب د اهمیت په اړه د مشال لډوی خبریال باز محمد عابد له څو تنو لیکوالانو او کره کتونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
قلم او قدم د هغه کتاب نوم دی چې لیکوال او څېړونکي محمد نبی تدبیر د استاد حبیب الله رفی په 15 ادبی مزل لیکلی او تازه په کابل کې سحر مدبی په 1100 مخونو کې د 1500 ټوکو په شمیر کې په منځنۍ قطع او مجلد ډول چاپ کړی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی تدبیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کتاب کې د استاد حبیب الله رفیع ټول چاپ او ناچاپ آثار سیرل شوي او په روان او هنري نثري لوستونکو ته ورپېژندلی دي. نوموړی وړاندې وایي
د استاد ټول هغه آثار چې د لیکلي چاپ او ناچاپ په 1400 څپرکو کې ځای شوي دي. شعر، فولکلور، ادبیات، بیبلوګرافي یا کتاب خود، ملت پالنه، سیاسي او اجتماعي تحلیلونه، تاریخ څېړنه، متن څېړنه، تذکره لیکنه، د ماشوم ادبیات، ژباړې، سپړنه او سمونه او ارمانونه کتابونه دي. د هر څپرکي په موضوع باندې ما لومړی دقیقه اوږده څېړنه کړې او بیا مې پکې د استاد هغه آثار معرفي کړي چې د همدغې موضوع څپرکي اړوند دي. د خپل رسمي کار تر څنګ مې دا کتاب ما په 22 کلونو کې لیکلی دی.
دا چې په قلم او قدم کې د استاد حبیب الله رفیع د ادبي خدماتو ارزونه په څه ډول شوي، دا پوښتنه شاعر او لیکوال سید صابر شاه صابر دارنګ ځوابوي.
زما یقین دی چې دومره غټ کتاب به په تیرو شپږو کالو کې نه چاپ او دومره د تحقیقي حوالو پوخ او مستند کتاب او دا کتاب رفیع صاحب باندې تدبیر هم داسې لیکلو ځکه چې څومره وخت تر رفیع صاحب سره په کوزه پښتونخوا کې زما تیر شوی دی هم دومره وخت ورسره د نبی تدبیر صاحب هم تیر شوی دی تدبیر رفیع صاحب د نږدې نه لیدلی هم دی او د نږدې نه یې څېړلی هم دی زه ګمان نه کوم که د رفیع صاحب په خدماتو 50 کاله پس هم چې د تحقیق لارې او چارې به اسانیږي کوم محقق راپاسي او د تدبیر غونډې کتاب پر رفیع صاحب ولیکي
لیکوال او کره کتونکی ډاکټر عبدالله جان عبید په قلم او قدم کتاب کې په استاد حبیب الله رفیع باندې شوی کار بې ساری وګاڼه نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کسو هم د دې نوړان دی د استاد د فن او فکر پاړه ځینې کارونه شوی دي خو هغه کارونه د استاد جون او فن هغه سه نه هاته کوي څنګه چې د استاد حق دی د دې کتاب لوړ اهمیت دا دی چې ګران تدبیر هغه ټولو منابع او تزان رسول دي کوم چې پسنه سه حواله د موضوع سره متعلق بل اهم خبره چې په دې اړه زه کول غواړم هغه دا ده چې د دې کتاب لیکته تدبیر یو داسې اسلوب او ځانګړی انداز ورکړی دی چې دغه اسلوب او انداز دغه زخیم کتاب چې په قاری باندې ځان پخپل لولي
استاد حبیب الله رفیع مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګند کړه چې د هغه د ادبی کارونو ارزونه د ده پر ژوند په یو زخیم کتاب کې شوې ده نوموړی وایي
دروند کار دی ډېر اوږد کار یې پرې کړی زما د توقع خلاف کار دی ډېر ځان ستړی کړی ډېر وخت یې پرې تېر کړی داسې مې سړي ځل لوستي وي چې ډېر کلاونه یې هم ګاللي څو ځل مې ورک شوی و کوشش یې کړی ډېر زیات هر اړخیز کار یې کړی هره موضوع یې ورسره څېړلې ده په دې اساس زما له نظره دا یو ډېر دروند کار دی زه مننه ترې کوم
دا کتاب ولس سفر کې لري چې په څوارلس هغو کې د استاد حبیب الله رفیع 219 آثار څېړل شوي چې 130 یې چاپ او 23 یې ناچاپ دي یو سفر کې د استاد حبیب الله رفیع پیژندنه ده چې نبی تدبیر په داستاني او هنري ژبه لیکلې ده بل سفر کې یې قدرونی دي چې د مډالونو او ستاین لیکونو البم دی او بل هغه د تصویرونو البم دی چې د استاد رفیع له ماشومتوب واخله تر زړښت د بیلابیلو وختونو سیمینارونو او یو شمېر وتلو ادبي او فرهنګي شخصیتونو سره ګډ تصویرونه پکې خپاره شوي دي
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
اوریدونکو په پیښور کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادیږي لکلون راځي د کوالای د محفل لپاره شهرت لري د پښتو نومیالي او سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د کوالای په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی اوسنۍ ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د کوالای دود ژوندی ساتلی دی ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفی افکارو د موسیقۍ په ژبه د غو د ترویج لارې ممکن دي پر دې موضوع زما هارون بچا دا رپورت د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالای لپاره غونډیږي د کوالای د محفل منتظم ماسخان وسال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال رډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمواري پوره کوي د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو زما داسو دیرش کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا په کې چاره جمعې شپه کوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سروتونو ختم بیا هغې کې کوالي دې ټول صوفیانه کلامونه حمزه بابا ډیره شاعري پکې ده رانه کنه هغه په دربار لیکلي سو خو راتلونکو استاد ویلي دي کنه او سو بیا ما جوړ کړی زا بابا شیرنا رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غون کو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې تر سره کیږي
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی دبګره کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زی آباد بالا ماړه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله د دلته دا کوالی کېږي دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپل ډېره ښه لګي دلته کې کله کوالی کېږي نو هغه کې خاموشي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او تیر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر اباسین یوسفزی هم منی او وای چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخېږي
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص زیاده او دغه ځکه چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګني دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنه کوونکې شیر عالم شینواره د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالای محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالای ویل او اوریدل د نفس د تسکیل پارا اړیندی د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون په خوانې استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو توایل پښتنو سره بخېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانيت او آرت په غېږ کې وو پیژني
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کورونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته دی چې هغه د موسیقۍ مخالفتونه کوي هغه د هند د تمدن مخالفتونه کوي هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته باچا جان چې نو دام دا هغه سلسله کله دا زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرت په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنګ دی لو شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي وسال چې د بچا جان په مزار کې د کوالای د محفل مشر تنظیمون کې دي زیاتوی چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې التهم د ځای هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د زهنی آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.